Radio.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: له افغانستانه د هغو خلکو د ایستلو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي چې فکر کوي ژوند یې خوندي نه دی.
د اوس لپاره هڅې کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
په وروستي اړودوړ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه
تخمینی د 50 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثره شوي او تاوان رسېدلی.
د لویدیځو ورځپاڼو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. د پخوانی حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. او برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه: ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي دا د ده انتخاب و چې د امریکا پوځ له افغانستانه ووزي او دای د دې پریکړې مسؤل دی. ښاغلی بایدن تېره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه له دې سره هم ارتباط لري چې د پراخو پوځي عملیاتو وخت تیر شوی او وخت د رغونې دی. بایدن ټینګار وکړ چې دا د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه وه، خو وی ویل چې موږ له هم له انجامه لري یو. په دې اړه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او له هم یو شمیر امریکایان په افغانستان کې پاتې دي، ښاغلی بایدن وویل موږ د دې کسانو ایستلو ته ژمن یو په دې شرط چې دوی غواړي له افغانستانه ووزي. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یووولا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان چې له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولی د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی او هلته د واک تشه رامنځته شوې. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هیکوماس سره تر لیدو وروسته یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکاري ټینګار کړی او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه بللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته دا سپارښتنه وه چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویان پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدراعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګس دوهې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو 20 کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 شمه د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیر د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې د پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خزو د حقونو او بریاو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1415 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه د یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه هیره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی هغه ښځې یې بیرته کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلی وي. په عشق آباد کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي. خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول یې د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل تېره اونۍ په عشق آباد کې د کورونا د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر 70 ورسېدې. د ترکمنستان له څه باندې 6 میلیون نفوس څخه شاوخوا 1 میلیون په پلازمینه عشق آباد کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ د دې درې ورځنی سفر په مخه واشنگټن ته ولاړ او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. اټکل کېږي چې په دې لیدنه کې به ولسمشر زلینسکي له ښاغلي بایدن څخه وغواړي چې د نورت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه جرمني ته د ګاز د پایپلاین مخه ونیسي. د پایپلاین له اوکراین څخه په کګا تر جرمني پورې رسیږي او زلینسکي په دې باور دی چې مسکو له دې پایپلاین څخه د یوې جیوپولیټیکې وسیلې په توګه کار اخلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې لسمه ده چې د 2021 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ سره برابره ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه میراحمد ساپۍ کوي. ورزو د راپورونو برخې ته اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه دې خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډي اتریش ویلي چې نور کډوال نشي منلی. مګر له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشت غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیځو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,20,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابله ایستلي دي. د جرمني سټی اعظم انګلا میرکل وایي په دې ډله کې هغه 26,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله ازادیو او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخېږي. د جرمني سټی اعظم انګلا میرکل پرون د اتریش له سټی اعظم سباستیان کورس سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل.
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسن، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی یې منلی دي. خو دا پروسه باید طالبان روشانه کړي.
جرمني له 2015 کال را په دې خوا تر بل هر هیواد ډېر کډوال منلی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپله ونډه وکړي. خو د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز وایي هیواد یې د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام ملاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 5000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې و کاله مخکې خپل روسي پوځي له افغانستان وویست او په روسیو کې شاوخوا 3200 افغانان له کابل وویستل. د هغه کسانو چې پخوا یې له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و. کاناډا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 30000 ډیر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډیره د ښځو فعالانی، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي اوس مهال د دې سازمان لومړیتوب بې ځایه شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازی پرون ویلي چې طالبانو له دې سازمان سره د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. هغې زیاته کړه چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوس مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیایي مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کاکولي پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کله پولي تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغې پولي تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولي پرانیزي تر څو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي. اوس مهال چې 33 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي، ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر عام افغانان وایي سره له دې چې د اګوست 1 یوه تاریخي ورځ ده، خو افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. پرون د اګوست 1 د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. خلک وایي د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید، خو بیکاري، فقر او لوږه تر بل هر وخت اوج ته رسېدلې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شل کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان د غورز د خپل هیواد لپاره تاریخي بولی. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکو هغه وی دا یو تاریخي ورځ د خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخی ورځ و چې امریکایان له شل کلنو وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او له افغانستان نه ووتل. خو اوسنیو شرایطو او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه، هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارت
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وای افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشاله دي. خوشاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلې لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلی وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله. اوس د امریکا د تګ په اړه دوه باورونه موجود دي. یوې دا چې امریکا خپلې موخې ترلاسه کړې او بریالۍ ووته، خو بل باور بیا دا دی چې امریکا په افغانستان کې له یوې سختې ناکامۍ وروسته خپل کور ته ستنه شوه.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
له دوو لسیزو وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سرلیکونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دوو اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتېری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یو هیواد شاته پرېښود چې په ظاهري بڼه له تیرو اونیو سره یې زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلي نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود. بانکونه او مغازې تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې عمله چې نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هیل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی. امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هیل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایدن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایدن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 په برید کې ښکېل ځینې تر ټولو خطرناک تروریستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. پا په کابل کې د تیر جمیل مز د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورسپانې د امریکا د دولت لوري د خبرو سوي اطلاعاتو پر اساس لیکلی چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورسپانې دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې د افغانانو له سلام مشورو او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واکس پارو په اړه پریکړه ومنله. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسو کولی چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې. خو دا افغانان به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر سخت زیانمن شوی، د رادار سیستم یې خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د سه شنبې په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې هوایي ډګر نه ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سروې وکړه.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
که دا ټوټل یو سروي وکړو، ګرچه تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخمینی چې ووایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوي او تاوان رسیدلی، چې دا ټول تجهیزات بیرته په حدی اقل په هماغه پخوانۍ سطحه ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنځشنبې په ماښام ځان وژونکی برید وشو چې د نږدې 120 افغانانو ژوند یې واخیست. همداراز د دې چاودنې له امله 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. دې چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړاوه. د دې ترڅنګ د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي، چې تر 1.3 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤولانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په 2-3 اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکناور د کلي نه ګلدین تای سره په تارماس کې دا درخواست یې د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ دا د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده دا ډېره کلکه تړل شوې ده. پاسپورټونه مونږ ساس کړي دي، ویزې بیوالي دي، ډېر تقریبا 1000 روپۍ مصرف روانې. زمونږ طالبان دا درخواست چې دغه تورخام دروازه مونږ ته داسې پراخ او داسې د تخلاص کړي چې نه پاسپورټ اجازه او نه ویزې ته اجازه او که چا سنحتي کارت یې پاغې تګ راتګ او که چا سره تذکرې پاغې باندې تګ راتګ کړي. همدارنګه شرکتونه والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي یعنې تین دفترونه، دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست چې کوم نرخونه چې په هي حسابې کې روان دي او په جدي ډول کې روان دي دغه باندې وګورئ.
ما دې لسړو چارواکو نه دا خواهش دی چې دغه تاسې نوي ګمارلې کسان چې کوم دي په رینجرو کې یا په پستونو کې یا په چک پستونو کې، ما دا خواست د غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دوی غور وکړي. نن په شپږمې ناحې مولا خالص په سیمه کې په سم سړک باندې رینجر چپه شوه، ملایان پکې ناست وو چې څنګه چپه شوه، هغې نه د کلتوسو بکسې را ولوېدې، پیروې باسلې، د راکېټو مرمۍ وې او د پیکا مرمۍ وې. ما د مشرانو نه دا خاص دی خواهش مې دی چې هیا دغه مال، دغه وسلې، موټر، د هر څه د تاسې د بیت المال دي، دی باندې غور وکوي خلکو ته داسې کسانو ته او دنه وظیفې مسپاروي هغو باندې کمیسون وګماري هغې باندې تاسې نظر لاندې وساتئ.
دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده هېڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده. دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و 2200 روپۍ به راته حکومت راکول $100 به دوی راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دوی سره موجوده کار کاوه هغه وې وړو او چا چې $100 یا $1000 په میدان وګي ترجمانان ته ورکول هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویست او موږ چې کوم دی بای میتریک و سره سپ و سره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک غبرګون دغه کیته چې وده دی بوجیا انارے گورایټ وینر او ټول تام د مزمن مشاورین او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تغسته خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ یو قانوني اسناد وخته لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دې رنګ یکدم نظام رنګ شو پته کې موږ کیس څنګه چلاولای و هغه چې میدان یې وایي تدلو لیټر یو شی نه چې زمونږ په لاس کې وغه طالبان وشول او اوس راته وایي چې پلارونه مو واته او لاړو د دې نه وروسته به ګورو تاسو پردي مړی کوي په دې د پاره داسې برنامه لري د الله رضا د پاره دا د ټول نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په ورسته یو دقیقو کې یو شیبه ورسته د ژوند رنگونه د پزړپوري خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او تیره شپه په یوه وینا کې وویل دا د دې انتخاب و چې د امریکا پوځ له افغانستانه ووزي او دا د دې پریکړې مسؤل دی. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون وویل اروپایي ټولنه د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون په دوحه کې له خپل جرمني سیال سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت یو ویان پرون وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړي استازي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې کړي.